کرونا در امان باشید. با درود.
پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
احمد شیبریم در ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې شمشاد زادران را سره مرسته کوي. السلام علیکم. تمه ده چې د ناټو او امریکا جګپوړی پلاوی کابل ته راشي. په دې اړه وړاندې تفصیل اورېدلی شئ، خو تر هر څه مخکې خبرونه فرشته جلال زی اوروي.
پام کړئ چې د چې سبا د قطر پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ سولې موافقه لاسلیک شي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي په 48 ساعتونو کې د کورونا ویروس لس مشکوکې پیښې په لابراتوار کې کتل سوي دي او د ټولو نتیجه منفي راوتلې ده. او د امریکا متحده ایالات وایي په سویس کې رامنځته شوی د بشري سوداګرۍ نوی کانال په بشپړه توګه فعال شوی دی. پوره خبرونه واوري په پام کې د چې سبا د کب لسمنه تباندی د قطر په پلازمینه دوحه کې د امریکا او طالبانو د سولې موافقه لاسلیک سي. چارواکو ویلي تمه ده چې په دې مراسمو کې به د نږدې دیشو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا ځانګړي استازي حاضر وي. د دې سند د لاسلیک نیټه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیرې جمعې پورې اعلان کړه. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته ویلي چې د موافقه به د طالبانو پسته استوب د طالبانو مرستیال مشر د قطر دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر لاسلیک کړی. سویل شاهین ویل دینه پویږي چې د امریکا لخوا به دا سند د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیزاد لاسلیک کوي که به کوم بل پلاوی ورسي. د ازادي راډیو خبریال په دوحه کې د په دې اړه به نور معلومات وروسته درته وړاندې سي. د افغانستان د امنیت روغتیا وزارت وایي چې په تیرو 48 ساعتونو کې د کورونا ویروس لس مشکوکې پیښې لابراتوار ته استول سوي وي، خو د ټولو نتیجه منفي راوتلې ده. د امنیت روغتیا وزارت په وینا په دې کې درې د هرات، یوه د بغلان، یوه د غور او پنځه د کابل پیښې وي. د امنیت روغتیا وزارت وایاند وحیدالله مایار نن سهار د ازادي راډیو ته وویل چې نه نورې مشکوکې پیښې هم سته تر لابراتوار لاندې دي او نتیجه به یې وروسته معلومه سي. مایار وویل دغه نه مشکوکې پیښې په هرات کې دوی ته ورسېدلې دي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا ویروس یوه مثبته پیښه او هغه هم په هرات کې ثبت شوې ده. په کونړ کې چارواکي وایي په دې ولایت کې د داعش ډلې لسګونه وسلوال حکومت ته تسلیم سوي دي. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې په دې ډله کې په څوکۍ ولسوالۍ کې فعالیت کوي او دولتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې تسلیم سوي دي.
دغه دوه ورځې کې به ان شاء الله تاسو خبر شئ چې یو څلور شل نفر نور هم را روان دي.
مصمم وویل د داعش ډلې له نورو وسلوالو سره هم کار روان دی او په راتلونکو ورځو کې به د دې ډلې نور غړي هم تسلیم سي. تمه ده چې د امریکا د دفاع وزیر او د ناټو تړون عمومي منشي سبا کابل ته راسي. د ازادي راډیو خبریال له کابل خپل رپورټ کې ویلي چې دغه چارواکي کابل ته راځي، خو د دوی د سفر ډیر جزئیات لا نه دي څرګند. وروسته به په خبرونه کې تاسو ته نور تفصیل هم وړاندې کړو. د امریکا متحده ایالات وایي په سویس کې رامنځته شوی د بشري سوداګرۍ نوی کانال په بشپړه توګه فعال شوی دی. دا چینل کمپنیو ته اجازه ورکوي چې ایران ته خواړه، درمل او نور ضروري مواد پرته له دې چې د امریکا له بندیزونو سرغړاوی وکړي واستوي. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوشن د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل چې د سویس د بشري سوداګرۍ هوکړلیک به مرسته وکړي چې د ایران خلکو ته د بشري مرستو مواد پرته له دې چې رژیم له هغه څخه ناسمه استفاده وکړي ورسیږي. د سویس د بشري ورکړي هوکړه د جنوري په وروستیو کې په ازمایښتي توګه وکارول سوه. سټیون منوشن وایي چې اوس د سوداګرۍ فعالیت ته اجازه ورکړل سوې او دا په دې معنی ده چې دا سیستم په بشپړه توګه فعال شوی دی. دا سیستم ډاډ ورکوي چې د دې هوکړې له مخې د کیدونکې سوداګرۍ هیڅ عواید او ګټه ایراني رژیم ته ولاړه نه سي. امریکا پر ایران تور لګوي چې تراکټ ورکړي دا ډول چینلونه د درغلیو او ترهګرۍ د ترویج لپاره کاروي، خو ایران تر دې مخکې دا ستورونه رد کړی دي. ترکیه وای د روسیې ملاتړ لرونکي د سوریې پر حکومتي ځواکونو یې وروسته له هغه انتقامي بریدونه کړي چې په ادلیب کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 30 ترکي سرتیري ووژل شول. ناټو د دې کار له کبله دمشق او مسکو غندلي او دای په سیمه کې له توپیر پرته بمباری بللې ده. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ارتباطاتو مسؤول فهریتین التون د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د سوریې د رژیم پیژندل شوي اهداف لمځکه او هوا تر برید لاندې شوي او دا به دوام وکړي. التون زیاته کړي چې ترکیه پر نړیوالې ټولنې رخ کوي چې د سوریې حکومت د بشریت پر وړاندې له جنایاتو راوګرځوي. د ترکیه د انادولو خبری آژانس ویلي د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر مولود چاوش اوغلو له دې بریدونو وروسته د ناټو له عمومي منشي ین ستولتنبرګ سره ټلیفوني خبرې کړې دي. د ناټو یو ویاند وایي چې په دې ټلیفوني خبرو کې ستولتنبرګ د پادلی ولایت کې د سوریې د رژیم او روسیې د ملاتړو لخوا بې توپیره هوایي بمباري بللې او ترې غوښتي چې سمدستي د عملیات ودروي، نړیوال قانون ته د درناوی وکړي او د سوله ییزې حل لارې لپاره د د ملګرو ملتونو هڅو سره یو ځای سي. د ناټو د ویان په وینا ستولتنبرګ په ټولو خواوو غږ کړی چې د دې خطرناک وضعیت ترنګلتیا دې راکمه کړي او په سیمه کې دې لا د مخه ویرونکی بشري وضعیت نور نه خرابوي. ناټو ترکیه د ناټو تړون غړی هیواد دی.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.89 او اف ام 3.5 تامه ده چې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي کابل تراشي د دې چارواکو د سفر د هدف په اړه به وړاندې په خبرونه کې واوري. بل لور ته مو قطر ته د افغان حکومت تللی پلاوی څارلی. داسې اوازې وي چې دا هیئت به د زندانیانو د تبادلې پر مسلې بحث وکړي، خو د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي وایي
سبا چې کوم موافقتنامه هم ځای کېږي د هغه نه مخکې نه بندیان به نه خوشي کېږي. د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتی اجنډا وی چې بیا د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ ورونه بحث کیږي.
د سولې د هڅو په ترڅ کې او د اور کم په ورستۍ ورځ پر روزګان کې طالبانو بریدونه کړي.
د طالبانو د خوا څخه په مشهور پوسټو باندې او د اردو ملي پر کمپاینی د دشمن د خوا څخه شدید جنگ وشو.
په کونړ کې د داعش پولیسکونو کسان تسلیم شوي او والی هله مندې چې ګن نور به وسله پر مزکه کیشته.
دغه دوه ورځې کې به ان شاء الله تاس خبر سي چې اصل شل نفر نور هم را روان دي.
تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو دفاع وزیر مارک اسپر او د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ کابل ته راشي. په کابل کې زموږ خبريالې ناجي صاحبې موضوع څارلې. ناجي جنې، د ښاغلیو اسپر او ستولتنبرګ د کابل د سفر په اړه مو څه معلومات ترلاسه کړي؟
ډیره زیاته مننه شیبر صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، ټاکل شوی چې سبا د ناټو سرمنشي یان ستولتنبرګ او د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر کابل ته راشي. د دې د راتک هدف دا دی چې له افغان ولسمشر سره یو ګډه اعلامیه لاسلیک کړي. د افغان ولسمشر ویان صدیق صدیقي وایي دغه اعلامیه به سبا له غرمې وروسته د 12 او 1 بجې ترمنځ لاسلیک شي. ویل کیږي چې دغه اعلامیه د ګډو همکاریو په تړاو ده. لبلې خوا سبب د امریکا او طالبانو ترمنځ د زولې موافقه هم په دوه کې لاسلیک شي.
بلې، د دوه خواته بیا ورشو. خو نججن تصویر چې ګډه اعلامیه به د امریکا دفاع وزیر او د ناټو عمومي منشي له افغان ولسمشر اشرف غني سره لاسلیک کوي. د دې اعلامیه په اړه جزئیات تر اوسه پورې له رسنیو سره شریک شوي دي.
د دغه اعلامیه په اړه ډیر جزئیات نه دي شریک، خو کله چې موږ د افغان ولسمشر له ویان صدیق صدیقي نه دا پوښتنه وکړه چې د دغه اعلامیه هدف څه دی، دوی ویل چې دغه اعلامیه به د ګډو همکاریو په تړاو وي چې جزئیات به سبا لاړې روان شي.
اوس که قطر ته مخه کړو، د افغانستان د حکومت یو پلاوی د قطر پلازمینې دوحې ته تللی دی او مخکې داسې اوازې وي چې دغه هیئت به له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې په ارتباط خبرې وکړي. خو صدیق صدیقي ویلی دی چې نه موضوع داسې نه ده، دوی په دې اړه نور جزئیات تاسو ته صدر کړی دي؟
بله، د افغانستان جمهور ریاست هغه واضح رد کړی چې ګنی د افغان حکومت له لوري قطر ته تللی پلاوی به د طالبانو او حکومت د شپږ زرو بندیانو د خوشي کېدو په تړاو هم بحث وکړي. ارګ وویلي چې قطر ته د تللی پلاوی اساسي دنده له طالبانو سره د اړیکو ټینګول دي، او په وینا یې د طالب بندیانو د خوشي کولو لپاره به بېله مذاکراتي اجنډا جوړیږي. ښه به وي چې په دې برخه کې د صدیق صدیقی لنډی خبرې واورو.
د طالبانو د بندیانو پاک لبانی خو هغه کېدای شي چې په مذاکراتو کې به یو مهمه مسله ووسی او د طالبانو لخوا هغه مطرح شي. یعنی د سبا چې کوم موافقتنامه امضا کیږي د هغه نه مخکې نه بندیان به نه خوشي کیږي. د بندیانو مسله به په راتلونکي یو مذاکراتي اجنډا وي چې بیا د افغانستان حکومت او د طالبانو ترمنځ ورباندې بحث کیږي.
بله
بله، د دې پلاوی په ترکیب کې د عدلی وزارت مرستیال زکیه عدلی، د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال عبدالخالق.
بله بله، فکر کوم دا
او
ناجو جان یو بخښي، ستاسو ژغ قطع سو که دغه نمونه بیرته تکرار کړئ لطفا.
بله، د دې پلاوی په ترکیب کې د عدلی وزارت مرستیال زکیه عدلی، د سولې په چارو کې د دولت وزارت مرستیال عبدالخالق باکرزی، د حج او وقاف وزارت مرستیال امین الدین مظفری، او همداراز د بهرنیو چارو وزارت او ملي امنیت شورا استازی او د محبسونو د تنظیم د چارو مسؤول شامل دي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین بیا له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې طالبانو دوهې ته د دې پلاوی د ورتلو غوښتنه نه ده کړې. ښاغلی شاهین ویلي چې د پلاوی موږ نه دی راغوښتی، خو کېدای شي چې امریکایي لوري غوښتی وي، او د موافقې چوکاټ معلوم دی، او هغه دا چې لومړی به د موافقه لاسلیک کیږي، وروسته د اعتماد جوړونې پړاو پیلیږي چې په دې ترڅ کې به د دوی 15,000 بندیان او د کابل ادارې 1,000 بندیان خوشي کیږي. له دې ټولو سره تمه ده چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه سبا شنبه په دوحه کې لاسلیک شي، او د راپورونو له مخې په مناسبت جوړ شوی او مراسمو ته د شاوخوا ډیر شو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازي ګډون کوي. بلې شي برسې
مننه ناجه صاحبۍ ول کابل تاسو ته په دې اړه معلومات درکول چې د افغانستان د حکومت هیئت چې کوم قطر ته تللی دی پر کومو موضوعاتو خبرې کوي، او همدارس ټاکل شوې ده چې د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر او د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ سبا کابل ته راشي. په داسې حال کې چې د سولې هڅې روانې دي، په ځینو سیمو کې د افغانستان طالبانو بریدونه پیل کړي دي. یو له هغو سیمو چې هلته طالبانو تازه حملې کړي دي اوروزګان دی. له ترینکوټه د ازادي راډیو خبریال شریف الله شرفت د دغو بریدونو په اړه راپور لري.
د تاوتریخوالی د کمیدو د اونۍ 15مه او 16مه ورځ د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ او یو شمېر ولسوالۍ لکه دهراوت، خاص اوروزګان او چرشنی ولسوالۍ د امنیتي پیښو شهیدانې وي. د دهراوت ولسوالۍ د امنیت کمانډانی مرسیال روزی خان همکار ازادي راډیو ته ویل چې تېره ورځ وسلوالو طالبانو د یادې ولسوالۍ په پولي منان سیمه کې پر امنیتي پوستو بریدونه وکړه. دی وایي یاد بریدونه چې وسلوالو طالبانو د سهار له 4 بجو څخه پیل کړه، بیا د ماښام تر 6 بجو پورې دوام وکړي. همکار وایي په همدې ورځ وسلوالو طالبانو په یادې ولسوالۍ کې د ملي اردو د چتو پر قرارګاه او د ملي پولیسو پر پوستو هم سخت بریدونه وکړه چې څو ساعته دوام وکړ. دی وایي د یادو بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی، خو وایي دوی یوازې له ځانونو څخه دفاع کول.
کمپ کې چې د طالبانو د خوا څخه په موږ پر پوستو باندې او د اردو ملي پر کمپاینی د دښمن د خوا څخه شدید جنگ وشو. انشاءالله کم زخمي وو او کم شهید نه لرو، او نن ورځ په لیمنان کې د دښمن د خوا څخه پر کندان د سهار څخه شروع در مازیګره پورې موږ کمانډان موږ ته کسان ته اجازه نه درکړي چې د څو پراغوم انتقال وکړي. نو دوی پر ولسي خلکو هم ټکان کوي، نظامي کسان هم ټکان کوي. خوشبختانه چې کم زخمي وو کم شهید نه لرو.
لدی سره دغه ولایت د څلور ملي وا کومندان عبدالولی حکمل هم ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو په خاص روزګان ولسوالۍ کې هم پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. دی وایي یاد بریدونه وسلوالو طالبانو نن او تیره ورځ کړي، خو وایي افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. حکمل دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په چرچینو ولسوالۍ کې هم پر امنیتي پوستو بریدونه کړي دي. دی وایي د یادو بریدونو پر مهال افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسېدلی، خو وایي د وسلوالو طالبانو په اړه معلومات نه لري او افغان سرتیرو یوازې له ځانونو څخه دفاع کړي. د ملي اردو د څلورمې لیوا دغه قمندان زیاتوي چې تېره ورځ ناوخته د ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم په سیمه کې د ملي پولیسو پر یو حامی ټانک هم ماین چاودنه کړې ده چې پر مهال یې یو افغان سرتیری وژل سوی دی. دی وایي دغه ماین ریموټ کنټرول او د وسلوالو طالبانو لخوا چاودېدلی دی.
او دغه باندې تقریبا درې ځلې خاص روزګان چې پرون ورځ هم په دې کې شامله ده، او چې دغه کې په دغه چیتو کمپ باندې پرون یې هوان انداز کړی دی دوه ورځې مخکې دینه، یعنې پرون چې څوم تاریخ پرون اووم تاریخ پنځم تاریخ باندې هم چیتو باندې انداز کړی، نن هم په پل منان باندې انداز کړی دی، پرون یې هم کړی دی. او یو نفر پولیس دلته ریموټ کنټرول مینې په سرخوم منطقې کې ایښی وو په جنوب دغه کوټ کې، یو پولیس شهید شوی.
وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنۍ ته څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د تاوتریخوالي د روانې اونۍ د پیل په لومړۍ او دوهم ورځ هم د دغه ولایت خاص روزګان ولسوالي چینارتو او مرکز ترینکوټ کې هم وسلوالو طالبانو پر یو شمېر امنیتي پوستو بریدونه کړي وو چې پر مهال یې دوه پولیسو وژل سوي وو او دوه تنه نور ټپیان سوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې به وړاندې واوري چې په کونړ کې د داعش نه دیرش وسلوال تسلیم شوي دي، او د کونړ والی وایي چې په راتلونکو دوو ورځو کې به تر سلو ډیر نور داعشیان له حکومت سره یو ځای شي. خو اوس یوه نړیواله مسله راخلو. وروسته له دې چې د سوریې په ادلب ولایت کې لږ تر لږه درې دېرش ترک عسکر د سوریې د هوایي ځواک په حملو کې ووژل شول، ترکیه وایي پوځیانو یې د دې برید غچ اخیستی. موضوع عصمت څاروان تعقیب کړی ده په سټوډیو کې راسره دی. څاروان صاحب، د دې پیښې په اړه او په دې اړه چې د ترکیې د غبرګون په اړه څه معلومات تاسو ترلاسه کړي؟
مننه شبر صاحب. ترکیه وایي د روسیې له ملاتړه برخمن د سوریې یا برخمنو د سوریې ځواکونو په وروسته له هغه دوی انتقامي بریدونه وکړل چې په ادلیب کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه درې دېرش ترک سرتیري ووژل شول. ناټو د دې کار له کبله د مشق او مسکو غندلی او د په سیمه کې له توپیره پرته ړنده بمباري بللې ده. د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د ارتباطاتو مسؤول فخریتین التون د پنځشنبه پر ورځ په یو بیان کې وویل د سوریې د رژیم پیژندل شوي هدفونه له مځکې او هوا څخه تر بریدونو لاندې راغلل او دا به دوام وکړي. التون دا هم ویلي، موږ به پر نړیوالې ټولنې غږ وکړو چې د سوریې حکومت د بشریت په وړاندې له جنایتونو راوګرځوي. د ترکیې د انادولو خبري اژانس ویلي د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو له دې بریدونو وروسته د ناټو له سرمنشي یانس ستولتنبرګ سره تلیفوني خبرې کړې دي. د ناټو یو ویندوی ویلي دي چې په دې تلیفوني خبرو کې ستولتنبرګ دا په ادلیب ولایت کې د سوریې د رژیم او روسیې لخوا بې توپیره یاړنده هوایي بمباري بللې او ترې غوښتي دي چې سمدستي دي د عملیات ودروي، نړیوال قانون ته دې درناوی وکړي او د سولې حل لارې لپاره دې بیرته د ملګرو ملتونو هڅو سره یو ځای شي. د ناټو د بیان په وینا ستولتنبرګ په ټولو خواو ژغ کړی چې د دې خطرناک وضعیت ترنګلتیا دې کم کړي او په سیمه کې دې لا دمخه ویرونکې بشري وضعیت نور نه خرابوي.
په دې ارتباط سوریې او د سوریې ملاتړي هیواد روسیې څه عکس العمل ښکاره کړی دی؟
روسیې نن جمعه وویل چې د سوریې ساحل ته دوه جنگي بیړۍ استوي چې په کروز توغندیو به دا بیړۍ سنبالی وي. روسیې دغه راز په ادلیب کې د درې دېرش ترک پوځیانو ملامتي د ترکیې د حکومت په غاړه واچوله. د ترکیې د هاتای ولایت والی وایي چې له پرونی پیښې سره چې درې دېرش ترک پوځیان پکې ووژل شول او دوه دېرش نور ژوبل شول، په روانه میاشت کې د سوریې په دې سیمه کې د ترک پوځیانو تلفات څلور پنځوس تنو ته ورسېدل. هاتای ولایت له سوریې سره پوله لري. نو دا دې روسیې اخبرګون وو او له بلې خوا موم وویل چې ناټو او ترکیه بیا هم روسیه او هم سوریه غندلې دي د حمله په خاطر.
سروند صاحب مننه وو موریدل چې په ادلب کې د ترکیې درې دېرش پوځیان پرون ووژل شول او په دې ارتباط ترکیه عکس العمل ښکاره کړی دی.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په کونړ کې د داعش پولیسکونو وسوال تسلیم شوي دي او د کونړ والی تمه لري چې په راتلونکو یو دوه ورځو کې به تر سلو نور داعش وسلوال په کونړ کې وسلې پر مځکه کېږدي. له اسداباده د ازادي راډیو خبریال روحل انوري له نور تفصیل سره.
د کونړ څوکۍ ولسوالۍ دی وګل کې نه دېرش تنه داعش پورې تړلي وسلوال حکومت سره یوځای شول. د کونړ والی عبدالستار میرزا کوال د پنځشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د داعش خلاف هوایي او ځمکني عملیات د دې سبب شوي چې د یادې ډلې وسلوال نور له مقاومت لاس واخلي او افغان حکومت سره یوځای شي.
مصالح کسان چې په دې کې دوه کمانډانان دي، درې سر ګروپ دي چې وسله یې دوه میله راکټ ده او نور کلاشینکوف دي، درې پایې مخابرې دي. ډېر کسه بله جوپه رسېدلې ده په څوکۍ ولسوالۍ کې زموږ امنیتي دفاعي ځواکونه او کشمی ارګانونه هغوی سره په کار بوخت دي.
د والي په خبره چې یو شمېر نورو داعش پورې تړلو وسلوالو هم حکومتي ادارو سره اړیکې نیولي او په نږدې ورځو کې به هغوی هم له جنگ لاس واخلي.
همداسې په راتلونکې دغه دوه ورځې کې به انشاءالله تاسو خبر شئ چې یو سلو شل نفره نور هم را روان دي او دوی به انشاءالله د خپل نظام سره، د خپل ولس سره، د خپلو خلکو سره یو ځای کېږي. نور به د دې وطن په آبادۍ کې، د دې وطن په سوکالۍ کې او د دې وطن کې د امن د تامین دپاره دوی ژمن دي.
دوه تنه وسلوال چې حکومت سره یو ځای شوي وایي
خپل نوم مې دغلی محمد یار خان دی، مشکې په ځان باندې سره پوه شو چې په جنګ کونه ده. بس ملا کې پلی را چولی دی، ما په تا دررته او تا په ما رارته. یاره دا جنګ د بل چا دی نو زمونږ خو نه دی. یاره مونږ خو دا ورته وایو چې راخوشي دا زمونږ حکومت دی او راشه دلته.
ساقد نوم دی، زه د خلافت سره مرګی نورو ملګرو ته مې دا پیغام ده چې بس کوز دې شي، خپل ملک دی، خپل ولایت دی، خپل وطن دی چې دا نور
دغه نه دېرش وسلوال په داسې حال کې حکومت ته تسلیمیږي چې په روان لمریز کال کې په کونړ او ننګرهار کې اسلامي دولت یا داعش ډلې پورې تړلي په زرګونو کسان چې ښځې او ماشومان هم ورسره وو افغان حکومت ته راغلي. هغه ماشومان او میرمنې چې د کوزي پښتونخوا اوسېدونکي وي د افغان ولسمشر په ځانګړي حکم خپلو کورنیو او قومي مشرانو ته په جلال آباد کې وسپارل شوي او هغوی ځانونو سره پېښور ته ورسولي.
په راپور کې مو واورېدل چې د داعش نه دېرش وسلوال په کونړ کې تسلیم شوي دي. خوست مخه کو د خوست اوسیدونکو او مسولین وای ولسونه د دوی د سوکاله ژوند لپاره د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو قرباني او سرشندن ستایي او په یو ژغ ورڅخه ملاتړ کوي. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملي ورځ په لمانځه غونډه کې د یو شمېر سرتیرو او افسرانو سربیره د دې ولایت قومي مخورو، دینی عالمانو او ځوانانو هم برخه اخیستې وه. په خوست کې د یووالي او بدلون کاروان مشر عبدالولي واحدزي د لمانځه غونډه په څنډه کې آزادۍ راډیو ته وویل
د خوست ولسونو علما کرامو په یو غږ سره د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او دا یې د هیواد رښتینی بچیان او د مور ساتونکي هیواد بچیانو بلل. مونږ د افغانستان د ملي امنیتي او دفاعي ځواکونو تر څنګ ولاړ یو او د ژوند تر اخري سلګو پورې به د دوی قربانۍ، سرښندنې او ځانګړونې نه هېرو.
خوست والی محمد حلیم فدایی بیا په هیواد کې ځینو وروستیو پرمختګونو او د سولې لپاره هڅو ته په کتو ویل افغانان سوله غواړي، خو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر سر چا سره معامله نه کوي.
د علماو، قومي مشرانو، مدني ټولنو غږ دی چې هغوی ټول په یو خوله زمونږ د ملي امنیتي ځواکونو نه بلاتړې کوي او دوی اصلي مسلمانان، مجاهدین او غازیان. زمان دفاعی او امنیتی زواکونو باندی تر هیچی و شعار ولو که دیر پاک او مقدس شعار وی خو هیچ حالت نه معامله که او نه چوک معامله تا پریبدو
ده کب دینا همی دلمانز غنده چخه سرتیر و افسرانو خوشحالی ترگندکره وی ویل چه ده ولس اخلاص و ملاتر دوی تا دلازیات قربانه توان ور بخی جگران رحمت الله رحمتیار او سرتیری سلیم خان ویل
نن ورځ مونږ د خوست او ولسنه او د افغانستان د ټول ملت نه ډیر خوشاله یو چې زمونږه ننګه وکړه او د مونږ د پاره د رئیس جمهور نه هم مننه کوو چې د ورځې سربازانو په نوم باندې مولې ده نو زه خپل ملت ته ډاډ ورکوم چې څومره دوی زمونږ سره مینه لري مونږ به په څو چنده دوی سره مینه لرو ځکه مونږ دوی ملي فوج یو
واقعا د خوست خلک د خپل امنیتي دفاعي ځواکونو سره ډیره مینه لري او د دې مینې اساس دی چې دوی دلته ټول راغلي دي موږ یې تشویق کړو موږ ته یو ویاړ راکړه او د موږ وینه په جوش راوسته تر څو موږ خپل وظایف په خپل وخت سره په ښه شان سره ترسره کړو
د غونډې ګډونوالو او یو شمېر ماشومانو د سرتیرو او افسرانو غاړو ته د ګلونو هارونه ور واچول او یو شمېر نور بیا د ولایتي ادارې لخوا نقدي او پستاینلیکونو تقدیر شول د کب نهمه درې کاله وړاندې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په نوم ونومول شوه له 2001 زیږدیز کال را پدې خوا د نړیوالې ټولنې په مرسته د افغان ځواکونو د تنظیم او پیاوړي کېدو لپاره هڅې روانې دي
ستاسو له پیغامونو
زابل ولایت نوی نوبار ولسوالی د غوندانو له علاقې څخه سرباز خبره کوم پیغام پرېږدم د خوشنط د کمولو په خاطر مننه یو مسؤول تاسو کوم چې موږ پیغامونه خبره یې او مننه دا له وسلوالو څخه وازې نظامي ځواکو څخه د رئیس جمهور امر یې منلی ده د ټولو افغانانو په مخونو کې خوشحالي ښکاري د غلو لارو مسافر خوشحاله دي د خدای د اوږد دنیا اواز په زړه کې ورسېره چې نن ما خپله سترګو حیدرې ته د عمر بل قبر ته ودان د شهید مور مې ویلي ده یا بچانې
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په منځني سپد دولش پښنه ویب ټول افغانستان کې اوري په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار خوست کلات اسدآباد غزنی او پل علم کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 اوریدل شي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي
حکمت الله حماس پر استولې سیمس کې لیکلي دي چې سولې ته خوشبین دی او د هیله لري چې د په وینا اور کم په اوربان بدل شي سمیع الله له کندهار لیکلي دي طالبان که په افغانستان کې پرشتیا سوله غواړي نو دایمي اوربان دی وکړي عبدالله بارکزی بیا له کندهار لیکي افغان حکومت د سولې په خبرو کې د خاشو پر ځای لرګي ماتوي. عبدالرحمن پراستول اس ام اس کې لیکلی دی اوربند ته خوشبینه یو، امید دی چې راتلونکې اونۍ اوربند وشي. محمد قاسم ځواک له هلمند پراستول اس ام اس کې لیکلی دی طالبان ځکه اوربند نه کوي چې ویره لري چې وسله والې له جګړې په شان شي او دوی په جنګ کې خپلې ګټې لټوي. قدیر تکین پراستول اس ام اس کې لیکلی دی په جګړه کې، په افغان جګړه کې لومړی تحول باید دوامدار شي. امید پراستول اس ام اس کې لیکلی دی هیله ده چې د افغانستان په خاوره کې د په وینا راتلونکی کال سراسري اوربند وشي او دایمي ثبات رامنځته شي. دولس بجې او دېرش دقیقې شوې. د لنډو خبرونو